بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالی کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدر منو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو په سحرانه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1402 هجری المریز کال د غوی د میاشتې ومنېټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رمضان المبارک له 15 او د 2022 میلادي کال د اپریل له 28 نیټې سره برابر ده. دوستانو د خبرونې په سر کې نن هم ډومبه د ایران او نړۍ ځنې مهم خبرونه وره. ورپسې د ایران لمرستو څخه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قدرونې په هکله سیاسي تبصیر اوریدې شي. په دوام کې د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې ایران د اونۍ په هنداره کې نومې د ایران د تیرې یوې اونۍ د حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اوري او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم روژه د خدای میلمستیا تر عنوان لاندې د رمضان د مبارکې میاشتې په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 8 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم رهبر و فرمایل د فلسطین ولس له مظلومیت سره سره پیاوړی او مقتدر دی. په کابل کې د ایران سفارت وایي د ایران او افغانستان په ګډه پوله کې جدي شخړه نه ده شوې. د پاکستان وزیر اعظم په لومبني بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ځي. او د لبنان د حزب الله غورزنګ عمومي منشي وویل د وخت په تیرېدو سره د قدس ملاتړي لا زیاتېږي. د خبرونو تفصیل ته وکشه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د فلسطین ولس په عین مظلومیت کې مقتدر او پیاوړی وباله او د فلسطینی ځوانانو سرشندنې او درېدنې ته په اشاره سره چې د فلسطین مسأله هېرېدو ته نه پرېږدي زیاته کړه. د قدس ورځ د فلسطین له مظلومو خلکو سره د یو زړتوب او پیوستون د اعلانولو او ورته د روحیې ورکولو لپاره یو مناسب فرصت دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی پرون مازیګر د سلهاو محصلینو د هغوی د تشکلونو په کتنه کې د قدس د نړیوالې ورځې رانږدې کېدو ته په اشاره سره سږ کال دغه ورځ د تیرو کلونو په پرتله بدله وبلله او ویویل د فلسطین خلک او ځوانان سترې سرشندنې کوي او صهیونیستي رژیم ډېر رزالت او جنایت ته لاس اچولی دی او هر څه چې زړه غواړي ترسره کوي او امریکا او اروپا هم ورڅخه ملاتړ کوي. دوی د فلسطین په حق له د اسلامي حکومتونو په کډچار باندې هم په سختي نیوکه سره وویل. له بده مرغه اسلامي حکومتونه ډېر بد عمل کوي او حتی د فلسطین په موضوع خبرو کولو ته هم غاړه نږدي او ځینې په کې فکر کوي چې له فلسطین سره د مرستې لاره له صهیونیستانو سره اړیکه ټینګول دي، حال دا چې دا ستره تیروتنه ده. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د څلوېښت کاله مخکې د مصر د حکومت لخوا دغې سترې تیروتنې او له صهیونیستانو سره اړیکې ټینګولو ته په اشاره سره زیاته کړه. آیا له صهیونیستي رژیم سره د مصر د اړیکو ټینګول د فلسطیني ولس خلاف د صهیونیستانو د جنایتونو او د مسجد الاقصی د سپکاوی د کمیدو سبب شو چې اوس لا ځینې نور اسلامي حکومتونه غواړي هم هغه د انور سادات غلطي تکرار کړي. حضرت آیت الله العظمى خامنئی په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې د اړیکو ټینګول به د صهیونست رژیم لپاره هم هیڅ ګټه ونه لري وویل، هیله ده چې د خدای تعالی په مهربانۍ سره د فلسطین انجام په خیر او خوشحالۍ سره سرته ورسي او په خپل خاورې او مسجد الاقصی باندې د فلسطینیانو تسلط عملی شي. معظم رهبر سوچه اسلام ته ستنېدل او د تهجر او جهل ردول او د فلسطین موضوع د اسلامي انقلاب یو ځانګړنه وبلله او وی فرمایل، هویت ختمونه او ارمان ختمونه هغه دوه اندېښنې دي چې باید په وړاندې یې هوښیار ووسو، خو دا چې کوم کسان د هویت ختمونې، ارمان ختمونې او خپلواکۍ ختمونې په لټه کې دي او تر کومه حده کامیاب او یا ناکام شوي دي، د پوهنتونوالو او نظر خاوندانو دنده ده. هغوی د تیر وخت په پرتله اوس د دغو اندېښنو د ډیر زیات اهمیت په بیانولو کې زیاته کړه. نن سبا نړۍ د یو نوي نړیوال نظم په درشل ولاړه ده چې دا نظم د نړۍ د دوه قطبي نظم لپړاو او د یو قطبي نړۍ د نظم د نظریې له رامنځته کېدو وروسته په رامنځته کېدو دی، چې البته په دې پړاو کې امریکا ورځ تر بلې کمزورې شوې ده. معظم رهبر زیاته کړه، د یوکراین د جنگ وروسته پیښې باید په لا ژوره توګه او د نوي نړیوال نظر د بڼنیولو په چوکاټ کې ولیدل شي، چې احتمالا ورپسې به ډیر ګران او پیچلی بهیرونه رامنځته شي، چې په داشان نوو او پیچلو حالاتو کې د اسلامي ایران په شمول د ټولو هیوادونو دنده د هیواد د امنیت او ګټو د تامینولو او له څنګ ته کېدو د مخنیوي په موخه په دې نوي نظم کې هارډویري او سافټویري شتون دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی ټینګار وکړ چې د یوې داسې سترې دندې د ترلاسه کولو تر ټولو زیات مسؤلیت د محصلینو او پوهنتونوالو په غاړه دی، او په همدې بنیاد اوس د پوهنتونونو په حق له اندېښنه او فکر څو چنده اهمیت پیدا کوي. په کابل کې د ایران مرستیال سفیر له افغانستان سره د ګډ سرحد وروستیو بدلونونو ته په اشاره سره وویل چې هلته کوم ستر او جدي خطا نه ده رامنځته شوی. سید حسن مرتضوی پرون د وروستیو سرحدي بدلونونو په حق له ایران پریس خبری آژانس ته په ځانګړې مرکه کې وویل، د یوې سرحدي سیمې په حق له رامنځته شوې ستونزه د اختلاف وړ ده او طالبانو د اختلاف بحث نه دی مطرح کړی، او بحث د سړک په خول وو چې د ایران لخوا یې مخه ونیول شوه. په کابل کې د ایران د سفیر مرستیال زیاته کړه، ایران یې په دې وجه مخنیولې ده چې اول سرحدي اختلافات حل شي او بیا یې سړک پوخ او اسفالت شي. طالبانو د ایران له خبرولو پرته د اختلاف وړ سرحدي سیمه کې د سړک په خول غوښتل. هغه څرګنده کړه چې په داشان حالاتو کې غلط فهمي رامنځته شوه، او د سه شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت چارواکو د سرحدي مسایلو په حق لغونډه وکړه او موافقه وشوه چې د طالبانو اصلي پلاوی د رمضان له میاشتې وروسته په تهران، کابل یا په ګډې سرحدي سیمه کې په خپلو کې غونډه وکړي تر څو سرحدي اختلافات له نږدې څخه حل کاندي. ګران اوریدونکو، په غزنی کې د شیانو د بیو د لوړېدو په حق له سیمې زمون خبریال یو ریپورت را لګلې، نو راځي چې غوښ شو ورته.
په غزنی کې د توکو لوړوالی خلک اندېښمن کړي او وایي چې نشي کولای په اسانۍ سره توکي وپیري. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې د توکو په ټیټوالي کې هڅه وکړي تر څو خلک وکولای شي خپل د ضرورت وړ توکي په اسانۍ سره راونیسي. محمد امین د غزنی د قرباغ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خپله لاسي ګاډۍ چلوي، وایي چې نش کولای توکي واخلي ځکه په وینا یې د ورځې اتیا افغانۍ عاید لري.
زما نوم محمد امین ده، ورور هر شی قیمته دي، څوک ته دغه د کراچي چلو مشپته بیا به موږ ته گزاره کوو، زه پاتې اړ پی گزاره کوم.
فضل حق بیا د غزنی د ښار اوسیدونکی دی، وایي د طالبانو پر اتک سره امن راغلی ځکه پخوا به عوام خلک له ولسوالیو نه ښار ته نه شوای راتللی، اوس تر پخوا د خلکو ګڼه ګوڼه په ښار کې ډیره ده، خو په وینا یې د پیر او پلور بازار سوړ دی. نوموړی له حکومت غواړي تر څو د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
زما نوم فضل حق ده، د غزنی ښار باشنده. امنیت خو الحمدلله یعنی تقریبا امنیت راغلی ټول ملک ته، او خصوصا غزنی کې خو هیڅ کسی نهسته موږ ټک نه دی اورېدلی. ولسوالۍ نه خلک مخکې نه راتلل، راتلل هغه کاروباري خلک، لیکن عوام اوس بازار دوم بیروبار ته بخې دی اندازې نه وتل سودا باندې کوم اغه زنی دی سودا ډېر سوس د خلق سره پیسې نهسته خلق د خلکو مثلا عاید او دغه ډېر کم سو ویل خود ما دا د شخصي نظر می حکومت دا په کار ده چې د عوام خلکو لپاره یو د کار مزینه زمینه مسایده کې کارخانه پهاله کې مدنونه پهاله کې وروجن مدنو باندې کار شروع کی
د دې ترڅنګ د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست مشر مولوی حبیب الله مجاهد وایي چې د توکو لوړوالی یوازې په افغانستان کې نه دی بلکې په ټولو هیوادونو کې دا ستونزه شته بولي خو نوموړی بیا په افغانستان کې د شته پرتو ستونزو د حل ډاډ او ژمنه ورکوي
دا خو تاسو ته معلومه ده دا عمومي مشکل د شیان ګرانه سوي دي اجناس ګرانه دي دا یو داسې مشکل نه دی چې د افغانستان ده د پاکستان کې هم داسې ده د ایران کې هم داسې ده په ټولو کې ټوله نړۍ کې دا مشکل هسته خو سره له دې هم امارت دې ته ژمن ده دې ته متوجه ده چې دوی د افغانانو لپاره کوم قسم کار پیدا کړي یا د ارزانه نرخونه څه کوم قسم برابر کړي تاسو ګورئ اوس ګیس ارزانه سوی ده د پخوا په نسبت باندې تقریبا تیل ارزانه سوی دي په یو لیتر کې ډېر فرق راغلی ده داسې نور شیان هم دې ته امارت متوجه ده انشاءالله په وخت سره به
په افغانستان کې تل د توکو د لوړوالی لتونه هټیوال او سوداګر د ډالرو لوړوالی یاد کړی چې په دې وروستیو کې څه ناڅه افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې خپله بیه لوړه کړې ده. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د پاکستان نوې وزیر اعظم شهباز شریف به په خپل لومبني بهرني سفر کې سبا پنځشنبه سعودي عربستان ته لاړ شي. پاکستانی رسنیو لیکلي دي چې شهباز شریف به په دې سفر کې د عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ملاقات وکړي او ورڅخه به 15 میلیارډ ډالرو ته د 3 میلیارډ ډالري پور د زیاتېدو او د تیلو د پاتې پیسو د ستنولو د وخت د زیاتولو غوښتنه وکړي. د دواړو هیوادونو چارواکي به همداشان په افغانستان کې د صلح او امنیت د ټینګولو لپاره په خپلو کې خبرې اترې وکړي. پاکستان کې د کراچۍ پوهنتون ته څیرمه د موټر بم چاودنې له امله د دریو چینی خارجو په شمول 15 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو وویل چې د دریو چینایي استادانو په شمول 15 کسان د کراچۍ پوهنتون په خوا کې په یو ګاډي کې د ایښودل شوو چاودیدونکو توکو په حمله کې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو لیکلي چې د بهرنیو استادانو او محصلینو ګاډۍ چې امنیتي ځواکونو اسکورټ کاوه د کراچۍ له پوهنتونه د ستنېدو په لاره کې چاودلې ده. په دغې چاودنه کې 4 تنه امنیتي ځواکونه چې د ګاډۍ د سپرلیو د ساتنې دنده یې درلودله هم زخمي شول. ویل کېږي چې د 3 زخمیانو حالت هم خراب دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کراچۍ دغه ترهګره چاودنه په کلکه غندلې او له زخمیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د لبنان د حزب الله غورزنګ عمومي منشي وویل د قدس د نړیوالې ورځې په اعلانولو کې د امام خمیني حکمت او عقلانیت د وخت په تیرېدو سره لا راڅرګندېږي. سید حسن نصر الله پرون د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت په آنلاین غونډې ممبر القدس کې وویل د فلسطین مسأله نوې ژوند اخلي او لا زیات ملګري او ملاتړي ځان ته جذبوي او جنګیالي لا زیاتو سرشندنو ته تیاریږي. د لبنان د حزب الله عمومي منشي څرګنده کړه صهیونیز دښمن تمه درلودله چې د فلسطین مسأله به د وخت په تیرېدو سره هیره شي. هغه وویل نن سبا قدس اصلي مسأله ده او د نورو مسایلو په چورلیز بدله شوې ده. په حقیقت کې د مقاومت چورلیز هم باید د قدس چورلیز ونومو ځکه چې قدس یې د حکومتونو ډلو او ولسونو لپاره محوري مسأله ده. سید حسن نصر الله ټینګار وکړ له سختو مرحلو تیر شوی او د خدای تعالی په مرسته د ورسته بریا په درشل ولاړ یو او دغه بریا به ډیر زر ووینو. ټول بندونه به مات کړو او ټول د سیسې به ناکام کړو او قدس په هم هغه بنیادی او اصلي مسأله او هدف او چورلیز پاتې شي. همداشان د یمن د انصار الله غورزنګ عمومي منشي هم ویلي د قدس نړیواله ورځ د فلسطین په وړاندې د اسلامي امت د مسؤلیتونو د رایادولو او د دغه مظلوم ولس د مرستې په موخه د جدي اقدام لپاره د امت د بیدارولو ورځ ده. سید عبدالملک بدرالدین پرون په ممبر القدس دستورو کې چې په آنلاین توګه ترسره شوي وویل د قدس ورځ د فلسطین د ارمان په چورلیستوب د اسلامي امت د وحدت او یووالي لپاره ډیر مهم مناسبت ده. هغه زیاته کړه چې د فلسطین مسله له هغو ډیرو څرګندو مسایلو څخه ده چې هیڅ شک پکې نشته او ټول اسلامي امت یې په رسمیت پیژني. سید بدر الدین تاکید وکړ ټول اسلامی امت منی چې د مقدساتو بیرته اخیستلو د صهیونستانو له سپیرشتونه د فلسطین پاکول د مسلمانانو په غاړه یو ځی مواریده د حق د فلسطین له ګل سپ ملاتړ کې د اسلامی امت د وحدت لپاره یو مهم لامل دی. او د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندوی په دې خبرې سره چې هیڅ څوک د دریم نړیوال جنگ د پیلېدو هرکلی نه کوي ټینګار وکړ. بیجنګ د ډیپلوماسۍ له لارې په یوکراین کې د شخړې د هوارېدو ملاتړ کوي. وانګ وینبن پرون وویل چینی چارواکي له دریم نړیوال جنگ سره هیڅ دلچسپي نه لري او د یوکراین د کړکیچ لپاره د ډیپلوماسۍ په بنیاد د یوې حل لارې ملاتړ کوي. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت خاک.
سیاسی تبصرہ.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو زمونږ سیاسي تبصره د ایران لمرستو څخه د طالبانو د قدرونې په حق لدنو پام ورته وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د شهدا او معلولینو د وزارت مرستیال له افغانانو سره د ایران د اسلامي جمهوریت لمرستو څخه قدرونه وکړه. قاری شاه محمد عباس له افغانانو څخه د ایران د ملاتړ د دوام غوښتونکي شه. له ایران څخه د طالبانو ستاینې په داسې حال کې دي چې د ایران د اسلامي جمهوریت مرستې په کابل او نورو ولایتونو کې د وروستیو ترهګرو بریدونو د شهیدانو او زخمیانو په کورنیو باندې وویشل شوې. په وروستیو څلورو لسیزو کې د ایران اسلامي جمهوریت په هر اړخیزه توګه هم د بهرني او هم د داخلي دښمنانو په وړاندې له افغان ولسه ملاتړ کړی دی. اوس هم د ایران اسلامي جمهوریت له 2 میلیون افغان کډوالو څخه په میلمه پالنې سره وښودله چې د سختو نړیوالو بندیزونو سره سره بیا هم د افغانستان له ولسه ملاتړ ته دوام ورکوي. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي د وینا له مخې اسلامي جمهوریت د افغانستان د ولس ملاتړ کوي ځکه چې حکومتونه په یو بل پسې ځي او راځي خو د افغانستان ولس تل پاتې دی. په دې اساس د ایران اسلامي جمهوریت هم افغان کډوالو ته ټول اړین امکانات له روغتیايي چارو نیولې بیا تر روزنیزو او کسبو کارونو پورې ضروري امکانات برابر کړي دي او په افغانستان کې هم په خپلو نغدو او غیر نغدي مرستو سره هڅه کړې چې د افغانستان د خلکو ستونزې هوارې کړي. د افغانستان د سری میاشتې د کمیټې یو شناندې غلام حبیب حسام په دې اړه وایي د افغانستان له خلکو سره د ایران انسان دوستانه مرستې او اقدامات د ستاینې وړ دي او د ټولو اسلامي هیوادونو د سری میاشتې له کمیټو غواړم چې د افغانستان د خلکو د ستونزو په هوارولو کې خپلې مرستې جاري وساتي. افغانستان نه یوازې د ایران گاونډې دی بلکې د هغه د تمدني حوزې یو نه بیلیدونکې برخه ده. په دې خاطر د افغانستان د خلکو دښمنان په تیره بیا د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان او ایران د ولسونو ترمنځ د نفاق د رامنځته کولو لپاره زیاتې هڅې وکړې چې د افغانستان د خلکو په هوښیارۍ او بصیرت سره دغه دسیسې شنډې شوې دي. بې له شکه د افغانستان د خلکو دښمنان په دغه هیواد کې د صلح او ثبات د راتلو غوښتونکي نه دي او نا امنیو او بې ثباتیو ته په لمن وهلو سره خپلې سپیرې موخې تعقیبوي. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو کمشنر فیلیپو ګرانډي چې تر اوسه 2 ځلې ایران ته سفر را کړی په دې باور دی چې د سختو بندیزونو سره سره چې په ایران لګیدلی دي دغه هیواد لا هم د کډوالو څخه ملاتړ کوي. مونږ تل له افغانانو سره د ایران د مرستو قدرونه کوو. په هر صورت د ایران اسلامي جمهوریت تر اوسه له افغانانو څخه هیڅ ډول مرستې نه دي سپمولې او تل یې د یو اصولي ستراتیژۍ په توګه ورڅخه ملاتړ کړی دی چې د رهبرۍ د معظم مقام له لورې تاکید پرې شوی دی. خو هغه څه چې د افغانستان خلکو ته اندېښنه رامنځته کړې ده د مرستو د ویشلو څرنګوالی دی. هغوی تمه لري چې مسؤولې ادارې د ایران مرستې په عادلانه توګه په بې وزلو کسانو باندې وویشي تر څو هغه ځورېدلې پرګنیو سره مرسته وشي او د هغوی د کړاوونو او ستونزو یوه وړه برخه هواره او جبیره شي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي ورګرځېدلې وي، دوستانو په دوام کې د تاریخ د یوې بلې پاڼې اورېدو ته بلنه درکو. ورپسې ایران په تیره اونۍ کې او بیا هم روژه د خدای میلمستیانو مې پروګرامونه اورېدلې شي.
د تاریخ پاڼه قدرمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې و منی عزیزان استاسو د تاتونو د قبل دا په هیله اوسم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې اوومه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رمضان یا د روژې د مبارک میاشتې له 25مې او د 2022 میلادي کال د اپریل له 28مې نیټې سره سمون خوري. پنځه سوه یو کال پخوا د 1521 میلادي کال د اپریل په 28مه نیټه پرتګالي سمندر کچ کوونکی فردیناند ماجلان ووژل شو. هغه په 1401 میلادي کال کې زیږیدلی و او په 1519 کال کې خپل ستر سمندري سفر په 50 کښتیو سره پیل کړ. ماجلان د جنوبی امریکا سواحلو ته له رسېدو وروسته د دغه لویې وچې په جنوب کې یو تنګی پیدا کړ. دغه تنګی ته هم د ده نوم ماجلان ورکړی شو. ماجلان او ملګري یې د دغه تنګی له لارې آرام سمندر پاسفیک او شین ته ورسېدل، خو ډیره موده په دغه سمندر کې وږي او لالهانده و تر دې چې د فلیپاین جزیرې ته ورسېدل. ماجلان د دغه ټاټوبې د ځایي اوسېدونکو په چارو کې د دخالت په وجه له هغوی سره په یوه جګړه کې د 1521 میلادي کال د اپریل په 28مه نیټه ووژل شو او بالاخره د لارې اوږدو کې د 160 ماڼوګانو لمړنې وروسته د ماجلان 13 تنه ملګري د سباستیان دلکانو په قومندانۍ سره یوازنۍ پاتې کښتۍ کې ځان اسپانیا ته ورساوه. یو شپه د کال مخکې د افریقا او وچې په لویدیځه برخه کې د انګلستان له ډیرو پخوانیو مستعمراتو څخه سیرالیون هیواد خپلواکه شوه. د 1981 میلادي کال د ډسمبر په 19مه نیټه یو افریقایي هیواد سیرالیون د اروپایانو په وسیله د کشفېدا له تاریخه 328 کاله راتېرېدو وروسته له انګلستان سره یو ځای شو. دغه هیواد په پیل کې یو پرتګالي ګرځندوی کشف کړ او ورپسې د دغه هیواد مستعمره شو. د پرتګال په وسیله د سیرالیون د استعمار په کلونو کې د دغه افریقایي هیواد په زرګونو ښځې او سړي د اروپا په بازارونو کې د مریانو په توګه خرڅولو ته وړاندې شول. له انګلستانه د پرتګال له ماتې وروسته او پر سر لاون د انګلستان د استعماري سلطې په پیلېدو سره دغه بهیر هم دوام وموند. په 1918 میلادي کال کې سیرالیون خپلواکه او د ګورنر جنرالۍ په 1918 میلادي کال کې سیرالیون خپلواکه او د ګورنر جنرالۍ حکومت څښتن شو او پسې په 1921 میلادي کال کې حکومت په جمهوری بدل شو. د سیرالیون یواد د یو او یا زره او 340 مربع کیلومتر په پراختیا سره د افریقا په لوی وچې او د اطلس سمندر په څنډو کې پروت دی او لګانا او لیبریا هیوادونو سره گاونډې دي. څلور څلوېښت کاله پخوا د 1350 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په اومه نیټه جنرال عبدالقادر په افغانستان کې کودتا وکړه او د دغه هیواد د هغه وخت ولسمشر داود خان له وژلو وروسته د افغانستان د خلق ډیموکراټیک ګوند مشر نور محمد ترکی قدرت ته ور وسپاره. څه موده وروسته حفیظ الله امین د ترکی پر ضد کودتا وکړه او په خپله قدرت ته ورسید، خو په دغه هیواد کې بې ثباتي دوام وموند او امین هم د پرچم په نوم د خلق ډیموکراټیک ګوند له بلې څانګې مشر ببرک کارمل له کودتا سره لیرې کړای شو او ووژل شو. د کارمل په وخت کې په 1991 میلادي کال کې د شوروي سرو پوځیانو افغانستان ونیول. کارمل چې د شوروي له ملاتړ برخمن و تر 1968 هجري لمریز کال پورې د خلق ډیموکراټیک ګوند مشري او ولسمشري په غاړه درلوده، خو په کال کې د ګوند له مشري لیرې شو او محمد نجیب الله د هغه ځایناستی شو. د 1968 هجری لمریز کال په وروستیو کې له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان مجاهدینو د نجیب الله له حکومت سره سخت جنگ وکړ، تر دې چې په 1971 هجری لمریز کال کې دغه حکومت نسکور کړ او په افغانستان کې مختلفو ډلو قدرت ترلاسه کړ.
ایران په تیره اونۍ کې
ګران او قدرمن اوریدونکو، ایران د اونۍ په هنداره کې نومې لړۍ د دې اونۍ لا پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې یو. نن هم د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو خبرونو پیښو جاج اخلو. هیله ده چې تر پای را سره لووسئ.
عزیزانو، تیره اونۍ په ټول ایران کې د اهل بیت و اطهارو د قرآن مینوالو په ټول ایران کې د نړۍ د شیعیانو د لومړي امام د شهادت د کلیزې په مناسبت په امام باړو جماعتونو کورونو او دوکانونو کې د تورو پردو او بیرغونو په لګولو سره د مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام د شهادت غم لمانځو. د څلوېښتم هجري کمری کال د روژې د مبارکې میاشتې د 19 په سهار د خوارجو لاډلې څخه ابن ملجم مرادی په داسې حال کې چې مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام د سهار د لمانځه جمع ورکوله، د هغوی په سر یې په زهرو د لړلې تورې گزار وکړ. حضرت امام علی علیه السلام لا زخمی کېدو وروسته دوې ورځې پا کور کې پستری وو او د روژې د مبارکې میاشتې په 21 نیټه شهید شو.
په افغانستان کې د ایران سفیر د کابل د ورستۍ ترهګرۍ د شهیدانو له کورنیو او زخمیانو سره وکتل. ورته د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د تسلیت او غمرازۍ پیغام ورساوه. سید حسن مرتضوي تیره جمعه په کال کې له دغو کسانو سره په کتنې کې د زخمیانو مرستې او د درملنې لپاره یې تهران ته راوړلو ته د ایران د چمتووالي خبر ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیبزاده هم په قندوز کې د اهل سنتو په جماعت کې د جمعې ورځ بم چاودنه وغندله. په قندوز کې د سنی مسلمانانو په یو جماعت کې د جمعې په لمانځه کې شوې دغه ترهګرې حملې کې هم 60 تنه شهیدان او له 150 زیات زخمي شوي وو. خطیبزاده په افغانستان کې د وروستي ورځو د ترهګرو بریدونو لړۍ ته په اشاره سره په دغه هیواد کې د ترهګرۍ زیاتېدل د اندېښنې وړ بلل او ټینګار یې وکړه چې په قندوز ولایت کې د اهل سنتو په جماعت باندې حمله، چې په مزار شریف کې د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې د ترهګرۍ حملې په دوام کې ترسره شوه، د پردیو د تالی څټو ترهګرو پلید اهداف په ډاګه څرګندوي چې په افغانستان کې د کورنۍ جنگ د جوړولو په لټه کې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم د دغو بریدونو پړه پر ترهګرو سربیره د هغوی وادونو په غاړه وبلله چې په تیرو کلونو کې د امنیت د تامینولو په نامه په غیر مسؤلانه لاسوهنو سره د افغانستان په ناامنه کولو کې تر ټولو زیات رول لوبولی دی.
ایزانو د ایران اسلامی جمهوریت ولسمشر د وری په 98 د پوز د پریډ په دستورو کې ویل چې د ایران وسلوال ځواکونه ډېر توانمن لري او تر ټولو مهمه توانمنی یې دا چې مخلص ځواکونه لري او په میدان کې له خطرونو نه ویریږي او له هر دښمن سره مقابلې ته تیار دي. ولسمشر رئیسی دې ټکی ته په اشاره سره چې نن سبا د ایران د اسلامی جمهوریت پوز د هیواد او نظام د دفاع لپاره سنبال او تیار ځواکونه لري هیله څرګنده کړه. د اسلامي انقلاب دوستانو او امینوالو ته د چمتووالي پیغام د امید پیغام دی او دښمن دې هم پوه شي چې د ایران د وسلوالو ځواکونو قدرت دفاعي قدرت دی او د نړۍ ټولو بے وزلو مظلومانو او کمزورو خلکو ته د اقتدار پیغام دا دی چې د ایران وسلوال ځواکونه د هیله ټکی دی.
لا بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسلامي ملګرتیا مؤسسې مشر او د مسلمانو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د جلا جلا لیکونو په ورلېژلو سره د سیهون سټی رژیم د جنایتونو په وړاندې د ځینو حکومتونو او نړیوالو ټولنو په دوه ډوله چلند او چوپتیا باندې نیوکه وکړه. حسین امیر عبداللهیان په دغو لیکنو کې د فلسطین په اکله د ځینو حکومتونو او نړیوالو ټولنو چوپتیا او دوه مخه کړنلاره د فلسطین د خلکو پر خلاف د بشري حقوقو د خلاف ورزي د سختولو لپاره د اسرایلو د اپارټاید رژیم د ډاډه کېدو لامل وباله او څرګند یې کړه. په سیمه کې پایدار او عادلانه سولې یوازې د فلسطین د نیواک په بشپړ ختمېدو، خپل وطن د ټولو کډوالو په ورستنېدو، د فلسطین د ټولو اصلي اوسیدونکو پښتون سره د یو ټول پښتني په اساس د دغه هیواد د راتلونکي نظام په ټاکل کېدو او بل اخر د ملګرو ملتونو په دارالانشا کې د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د ثبت شوی طرح لمخې د فلسطین د خپلواک او یو موټو حکومت په جوړېدو سره ممکنه ده.
دوستانو د ایران د ګمرک پایند ویل د 13 کال په وروستیو درو میاشتو کې د ایران تجارت د 29 میلیارډ او 549 میلیون ډالرو په ارزښت د 1,542,000 ټنه شیانو سره د اوړم کال د ژمي په نسبت د وزن له لحاظ 14% او د ارزښت له نظره 10% وده درلودلې ده. د ایران د کسټم ویان د سید روح الله لطیفی زیاته کړه په 1,400 کال کې د ایران ټول ټال صادرات د 8,000 میلیارډ او 619 میلیون ډالر په ارزښت سره باندې یو سلو دوه ویش میلیون او وسوا پنځه بیا زره ټنه وچه دا وزن لا لحاظ نه فیصد او دار زخ لا نظر دیار لسوا نه نویم کال په پرتلات سال بیخ فیصد زیاتوالی درلو دلی دی پا یو زرو چلور سوم کال کی واردات هم دا دره پانزوس میلیارد او دیار لس میلیون ڈالر پا ارزخ سرا یو سال بیخ میلیون او یو سلو نه نوی زرا تنو چه دا دیار لسوا نه نویم کال دا ورطا موده پا پرتلا پا که دا وزن لنظر دوا بیش فیصد او دا زخ لنظر شپگ دیر فیصد و دا راغلی دا
د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویاند علي بهادوري جهرومي په اروپا په تیربیا سویډن کې د تونلارو خیپالو لخوا د اسلام پر ضد اقداماتو په خبرګون کې وویل د مذهب ازادۍ خپل ځای د آسماني دینونو سپکاوی ته ورکړی او د بیان ازادۍ هم په لویدیځ کې د افراد پالنې او توکم پالنې د دودېدو لپاره یو اوزار ګرځېدلی دی. د رمضان په مبارکه میاشت کې د سویډن د پولیسو په ملاتړ سره دوه میلیارد مسلمانانو شرمناک سپکاوی بشري حقوق نه دی بلکې کرکه خورل او د انسان د مانوي ژوند پر خلاف یو اقدام دی. د بهادوري جهرومي اشاره په سویډن کې د توندلارو خیپالو نویو اسلامي اقداماتو ته د چې د دغه هیواد د پولیسو له عملي ملاتړ سره مل شوې ده. په سویډن کې د قرآن کریم له سپکاوي وروسته په تهران کې د دغه هیواد د سفارت شارزه ډافیر هم د ایران خارجه وزارت ته وربلل شوی او د ایران د اسلامي جمهوریت سخت اعتراض ورته واورول شو. او لبل خوا د ایران د قضایی قوی د نړیوالو چارو مرستیال او د بشری حقوقو د کمیټې منشي د کډوالو د ایستلو لپاره د برتانیا د جنجالي طرح په غبرګون کې وویل دا پروګرام د برتانیا د ژمنو او نړیوال مسؤلیت خلاف ورزي ده. د برتانیا حکومت غواړي هغه ډله کډوال چې په غیر قانوني توګه د دغه هیواد ته ورغلی دی افریقایي هیواد رواندا ته ولیږي. کاظم غریب آبادی د برتانیا د وزیر اعظم لخوا په زور د کډوالو د انتقال د طرح له لاسلیک کولو وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل په دې اقدام کې په انساني او اخلاقي ملاحظاتو بیخي سترګې پټې کړی شوې دي او د برتانیا د بشري حقوقو توره کارنامه په خپله ګویا ده.
ایزانو د دې اونې د ایران په اونې کې انداره پروګرام وخت پای ته رسیږي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
روجا
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر الله.
گرانو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. روژه او عبادتونه مو د لوی الله تعالی په درگاه کې قبول شه. روژه د خدای ملمستیا نومې لړۍ په یوې بلې برخه کې درته زفاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
هرکلی وایي او هیله لرو چې د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره ملګری اوسئ.
ګرانو ملګرو د دې لړۍ په تیر پروګرام کې مو د اسلامي لایف سټایل یا د ژوند د طریقې د یوې ځانګړتیا په حق له خبرې وکړې. د هغې ځانګړنې په حق له
چې په مسلمانانو کې د روژې په میاشت کې د نورو میاشتو په پرتله ډیره راڅرګندېږي. له خپلوانو او آشنا خلکو سره ملاقاتونه، د هغوی په اړتیاو ځان خبرول او د ستونزو په هوارولو کې مرسته کول هغه غوره کړنه ده چې اسلام د صله رحم په توګه یاده کړې ده او تل د دغه کار سپارښتنه کوي. د صله رحم په ترسره کولو باندې له ټینګار څخه د اسلام یو هدف د مسلمانانو ترمنځ د مضبوطو اړیکو ټینګول دي، او دا کار د صداقت او رښتیا ویلو له خیال ساتلو پرته نه ترلاسه کیږي. جوته ده چې د صداقت په ختمېدو او د دروغو او منافقت په دودېدو سره ټولنیزې اړیکې کمزوري کیږي او انساني ټولنه له ګواښ سره مخامخېږي. په دې وجه اسلام تل مؤمنان په خپلو خبرو او کړنو کې د رښتیا او صداقت خیال ساتلو ته رابولي.
دوستانو، حضرت امام علی علیه السلام رښتیا ویل د ایمان یو نښه بولي، او د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بندگانو د ایمان سموالی، د زړه سموالی، او د زړه سموالی بیا د صداقت او رښتیا او په خیال ساتلو کې ګڼي. له دې ستر انعام به نور څه وي چې رسول الله مبارک ژمنه کړې ده، هر څوک چې په خپل گفتار او کردار کې څومره ډیر صادق وي، دومره به په قیامت کې دوی ته ډیر نږدې وي او د خدای په نزد به له شفاعته برخمن شي. صداقت یوازې په خبرو کې رښتیا ویل نه دی، بلکې یو داسې صفت دی چې ټول علمي او عملي فضایل پکې شاملېږي. انسان له عقیدې او گفتار او عمل پرته بل څه نه لري، او کله چې رښتونی وي نو دغه درې شیان په خپلو کې تطبیق کیږي. داسې یو انسان په خپله خبره عمل کوي او یوازې د هغه څه په عقله خبره کوي چې ورباندې اعتقاد لري. په دې بڼه کې ورته خالص ایمان، نیک اخلاق او صالح عمل ټول برابرېږي. د دا ډول صداقت یو څرګنده نمونه په امام علی علیه السلام کې لیدلی شو چې فرمایي: په خدای قسم چې تاسو یو طاعت ته نه هڅوم مګر دا چې له تاسو مخکې په خپله ترسره کوم، او له هیڅ ګناه مو نه منع کوم مګر دا چې له تاسو مخکې مې په خپله ترې ډډه کړې وي.
ګرانو دوستانو، د صداقت تر ټولو ټیټه درجه دا ده چې انسان په هر ډول حالاتو کې رښتیا ووایي، نه یوازې له خلکو سره په اړیکه کې بلکې له خدای تعالی سره په ارتباط کې هم باید خیال وساتو چې کومه خبره په ژبه راوړو هم هغه څیز وي چې په زړه کې لرو. مثلا کله چې په لمانځه ودرېږو او واحد خدای ته وایو چې یوازې ستا عبادت کوو، نو باید پام مو وي چې په زړه کې د نفسانی او دنیاوي خواهشاتو غلامان ونه اوسو. خدای تعالی جل جلاله د سوره حجرات په 155 مبارک آیت کې صادقان هغه کسان معرفي کوي چې په خدای او د هغه پر پیغمبري ایمان راوړی دی، بیا په خپل ایمان کې په شک نه اخته کیږي، او له دې نه علاوه په خپل سر او مال سره د خدای په لاره کې جهاد کوي. په دغه آیت شریف کې خدای تعالی صدق د ایمان او عمل یو ټولګه معرفي کوي، یو داسې عمل چې پکې هیڅ ډول شک او خلاف ورزي نه وي. د قرآن په فرهنګ کې صادقین هغه کسان دي چې په پروردګار باندې د ایمان په وړاندې خپلې ژمنې په ښه توګه ترسره کوي، نه شک ځان ته نږدې پرېږدي، نه شاتک کوي، او نه له ډول ډول مشکلاتو ویریږي، بلکې په مختلفو سرشندنو سره د خپل ایمان صداقت ثابتوي. په دې هیله چې موږ هم له صادقانو څخه شو.
ګرانو دوستانو، د رمضان په میاشت کې د تغذیه او خوراک په صحیح طریقې پورې د اړوندو ټکو په بحث کې مو په تیر پروګرام کې دریم مورد ته چې د خوراک د خوړلو طریقه به اشاره وکړه. په دې نننی پروګرام کې د روژې په مبارک میاشت کې د تغذیه په اکله یو بل ضروري ټکی ته اشاره کوو، او هغه د خوراک د ډول انتخابول دي. په نننی پروګرام کې در سره د روژې ماتي لپاره طبي سپارښتنې هم شریکوو. دوستانو، کوم خواړه چې په روژې ماتي کې خورو په کار نه ده چې درانه او ډیر ځای نیونکي وي، ځکه چې معده څو ساعته تشه وي، او په کار نه ده چې سمدستي ډیر فعالیت ته مجبور کړو. غوره ده چې اړومبۍ په تړمو اوبو او خورما او یا د دارچینۍ لرونکو چایو سره شروع کړو. د څه نا څه تړم سوپ یا آش خوړل هم ښه دي. په روژه ماتي کې د سپکو اوبلنو خوراکونو خوړل هم تنده ماتوي او هم لوږه ختموي. غوښین غوړ او د ډیرو پروټین لرونکي خواړه چې هضمول یې معدې ته ګران وي، په روژه ماتي کې خوړل ښه نه دي. همداشان د سړې طبیعي لرونکي خوراکي مواد په تیره بیا لبنیات لکه پنیر، ماسته او شیدې باید په روژه ماتي کې لږ وکارول شي.
روژه ماتي باید سپک وخوړل شي چې معده د ماسخوتن د ډوډۍ خوړلو ته تیاری ولري. د اوبو او مشروباتو په څښلو کې زیاتې نه دی پکار، ځکه چې معده ډکوي او د ډوډۍ ځای نه پرېږدي. همداراز باید د روژه ماتي په موقع خواږه او شیرینې ډېرې ونه خوړل شي. د مرکبو قندونو پر ځای باید له ساده قند او چینې څخه استفاده وشي، او د ماښام ډوډۍ پوره وخوړل شي. له روژه ماتي دوه ساعته وروسته د زلوبو او نورو خوږو پر ځای غوره ده چې له میوې، سالادو، خامو وچو میوو او ممپلیو څخه استفاده وکړي چې اومیګا درې غوړ اسیډونه پکې ډیر وي، ځکه چې دغه غوړ د تندې د ختمولو او د لوږې د زغملو لپاره ګټور دي. د دې لپاره چې په ورځ کې لږ تږی شئ، له روژه ماتي تر پېشمني د زیاتو اوبو پر څښلو سربیره له کاربوهایډریټ لرونکو سیزونو لکه ډوډۍ، بوڼه لرونکو غلو په روژه ماتي او پېشمني کې استفاده کوئ. دغه مواد سبب کیږي چې په بدن کې ګلیکوژن په نارمل حد کې پاتې شي او بنده لږ وږی شي. البته باید پام ولرئ چې د زیاتو اوبو له څښلو ډډه وکړئ، ځکه چې دغه کار د بې حالۍ، کمزورۍ او په معدې کې د درد سبب ګرځي او د معدې ناروغي زیاتوي. سالاد وخورئ، ځکه چې ویټامینونه، معدني مواد او فایبر لري. هر څومره چې ستاسو سالاد پر رنگ وي، د سلامتیا لپاره مو ډیره ګټوره ده. د سالادی خوړل همداراز په انسان کې د مړښت د احساس سبب کیږي.
د روژه مبارکه میاشت یو مناسب فرصت دی چې انسان له روژه په حاصل شوی معنوي احساس او پاکۍ سره ځان د هوا او حواس له ولکې خلاص کړي. په دغه میاشت کې د الهي رحمت ورونه پرانستل کیږي او د توبه کوونکو توبه قبلیږي. په حقیقت کې انسان په روژه کې دا فرصت لري چې ځان اوچتو درجو ته ورسوي او د کمال په لور ګام پورته کړي. عالمان او بزرگان هم له دغه بې ساري فرصت د کمال په لور د تک لپاره استفاده کوي. حضرت امام خمینی علیه الرحمه پر انقلابی والی سربیره په فقه، فلسفه، کلام او عرفان کې هم خلاص تلود، او د هغوی له صفاتونو یو لوی صفت د بندګۍ او تقوا د روح درلودل وو. دوی د روژې د مبارک میاشتې په باره کې چې د خدای میلمستیا ده فرمایل، دا د خدای له لورې یو میلمستیا ده، دا هم د خدای له لورې یو نعمت او رحمت دی چې دغه کمزوري او خوار بنده ته یې ورکوي چې ځان رابر کړي. هغه حضرت په خپله وینا کې همیشه خدای ته پام او د خدای اطاعت او عبادت ته بلنه درلودله. د روژې په مبارک میاشت کې زیاتره د خپل معبود بندگی او راز و نیاز کاوه او هڅه یې کوله هر څومره زیات چې وي د رمضان له فرصته استفاده وکړي او غنیمت یې وګڼي. دوی د نجف اشرف په 50 درجه ګرمۍ کې له ډیر عمر او کمزورۍ سره سره 18 ساعته روژه نیوله او تر څو چې به یې د ماښام او ماخوستن لمونځ او نافلې نیوي ادا کړې روژه به یې نه ماتوله. او حتی دوی د ماسپخین او مازدیګر لمانځه لپاره هم روژه په خولۍ د آیت الله بروجردي مدرسې ته تلل او هر ورځ به یې 8 رکعته د ماسپخین سنت ادا کول او د ماسپخین لمونځ به یې سره د بانګ او اقامه ښه اوږد کاوه او بیا به یې د مازدیګر لمونځ هم سره د ټولو نوافلو ادا کاوه. د المنزل تعقیبات او دعاګانو وروسته به کور ته تله. دا کار حتی د ډیر زلمی او طالبانو لپاره چې د زلمیتو پړاوونه یې تیرول سخت و، نو ځکه د امام رحمت الله تعالی علیه عملونو د طلبو په روزنه کې ډیر رول درلود او سبب کېده چې طالب علمان له دوی پیروي وکړي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، ستاسو د عبادتونو او روژو د قبلېدو په دعا سره روژه د خدای میلمستیا نومی دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسوو. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. نو اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو مینوالو، د خبرونې روژه د خدای میلمستیا خبرونې سره زموږ د سهارنۍ او ساته خبرونه هم پای ته رسیږي. نو تر مازیګرنۍ خبرونې چې بیا به هم زما ملګري ستاسو خدمت ته حاضر شي او یو ساته پروګرام به درته وړاندې کړي، اجازه غواړو خو له هغې مخکې یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویبسایټ ایډرس او همداشان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل ایډرسونه هم یاد ساتئ. نو تر مازیګرنۍ خبرونې مو په لوی او متعال خدای سپارو.